په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږی است. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د کندهار چارواکي ویل هغو زرګونو کورنوي سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت درېو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانی ویان شاه محمد آریان رسنوی ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واده موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان شول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب محصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان پرون پنځشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول شول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشی کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل شول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون ښیي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي سوې ده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښې وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي، د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنجشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي، لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 8.8 میلیون ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوه برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1948 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوه برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. د خبرونې د سره موضوع، د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي، خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 10,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 10,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لمړنی معلومات دا پته کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 10,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر 10,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په 11 ناحیو کې د مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللې دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډېره مهمه ده. لبلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دې په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
خر می وئی، خواخ می وئی، دا میړه می پخپل وئی.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پسې ظلم او زیاتی کوې. خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي، نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور اقید شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو دا حقا پا خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې، بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلم، بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله، بیا ران بیا ایسار کړم، بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شم، او چې بې تخلاصونه کې یو دغنه کې څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یک بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي، ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوېستئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړ ایستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه